ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې ماخمنې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د پاکستاني رسنوي دراپورونو لمخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ او پلاوي د قطر پلازمېنې د توحید تل او طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي.
یو پاکستانی چارواکي دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلازی من قطر ته تللی دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا زیاتې ښې شوې دي.
افغانستان او پاکستان د روابط د شل کالو په فاصله قابل مقایسه نه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ایا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر ولري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، زه فریبا زایرم د دې محل خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان د امنیتي چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی څو طالبان وهڅوي چې د افغانستان د شخړو په کمیدو کې مرسته وکړي. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشي شول او روسیې اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو و ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د امنیتی چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی. په اسلام آباد کې و پاکستانی چارواکي پرته لدی چې خپل نوم یاد کړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دا هیات به طالبان په پلازمینه دوحه کې وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې کړي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوې.
دغه وروسته واته میاشته کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کالو په فاصله قابل مقایسه نه ده.
تمه ده چې سبا هم د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته ولاړ سي او دا پلاوی به هم له طالبانو سره خبرې وکړي او هم په قطر کې د افغانستان د سولې له پلاوی سره پر افغان سولې خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې ورته دی. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي دي له دې هېواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د کو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
And will continue to provide development assistance.
موش په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شسو د معنا لرونکو مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
And their appropriate representation throughout society.
د دغو کارکونکو شمیر تر اوسه پرې معلوم نه دی. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشي شول. د هرات د سیمه ییزو ارګانونو د یوې خبر پاڼې له مخې دا اقدام د ولسمشر د فرمان پر اساس شوی دی. په دې فرمان سره 8 ځینې بندیان هم خوشي شوي دي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کسان په کوم جرمونو بندیان ول. زموږ غلازه د ریډیو ری روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو و ډیپلوماټان باسي. دا ډیپلوماټیک جګړه وروسته لاغ راپورته سو چې چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه شکیله و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل سوی چې د مې تر 15 نیټې د مخه د دغو هیوادونو و ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وایستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. د بیان د ازادي کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 19 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو د واشنگټن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډیری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي خو تر څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس په راپور کې همداراز روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه بلل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راوستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا واکسین نه دی کړی په ځینو مواردو کې کولی سي له ماسک پرته له کوره بهر ووځي. او یو بل وروستی خبر به هم در وره مغدا چې د اروپا د فوټبال جام د تلولې په نیمه پایلوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبې د افغانستان په وخت شپې 11 بجې او 10 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. ریال مادرید په لوبې ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکي اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږ تر لږه د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غراز به په راپورونو کې واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوی د اتمې په مناسبت یو خبر پانه کې ویلي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه زده کړه وکړي او د هیواد راتلونکي په فکر کې اوسیږي. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به سبا دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې مهال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تېرې یکشنبې په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر وارخیزو نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داوودی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتی همکاري او څرخیده دوړو لورو په اصولو کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داوودی وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپل خاور کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنکړي او افغانستان هم باید پاکستان ته ډاډ ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته تیر ونی افغان ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان او طالبانو ته په خطاب کې وویل چې اوس وخت دی چې دوی انتخاب وکړي. ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا په زړه کې یو سولیز او امن لرونکی ګاونډی ولري او د دې هدف لپاره خپل رغند رول ولوبوي او که د یو ګډوډونکي رول ترې د په وینا دوام ورکوي. پر طالبانو هم ولسمشر غنی غږ وکړ چې د جګړې د دوام لپاره هغه پلمه چې د دوی په وینا افغانستان اشغال شوی له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره نور ختمیږي او باید د سولې لاره غوره کړي. دا چې دوحې ته د پاکستاني پلاو د اتک په اړه پاکستانیو رسنیو او د دې هېواد چارواکو ته ویلي د ازادي راډیو د مشال راډیو خبریال طاهر خان راته وویل
یو پاکستانی چارواکی دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته تللی دی طالبانو سره د ملاقات لپاره. خبرو لپاره ځینې په دې کې د پاکستان امنیتي چارواکي دي کوم چې د افغانستان چې کوم امور دي هغې سره د هغې تړاو لري او سبا یو بل پلاوی روان دي چې د هغې مشري به افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کوي. د دې هم تصدیق یو چارواکي کړی دی او محمد صادق به د طالبانو سره سره د افغانستان چې د حکومت کوم مذاکراتي ټیم دی په دوحا کې هغه سره به هم دی ویني. او دلته نن داسې رپورټونه پاکستان کې چاپ شوي دي چې پاکستان اوس دا فیصله پرېکړه کړې ده چې طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي کله بیا دغه چارواکي نه چې هغه د دې سفرونو نه خبر دی ما ته پوښتنه وکړه، نو هغه خو چې پاکستان د طالبانو په موجوده سکنداري تګلارو د پدې باندې خفه دی، لیکن دا د صح پیغام ورکولو خبره دا هغه نه منله. البته خپل خفګان د پاکستان طالبانو سره شریکوي او پاکستان متدا غواړي چې یو خو په خپل دریس کې موقف کې طالبان نرمي وخي، تشدد کم کړي، او دغه رنګې د استنبول غونډه کې هم ګډون وکړي، ځکه په پاکستان باندې خپل هم خواهش کې هم شته، امیدواري کې هم شته، نه یوازې په افغانستان کې بلکې امریکا ته هم هیلې امیدونه لري، او دغه رنګ یو د فشار غوټې حالت هم دی د پاکستان لپاره، او پاکستان خپل هم په دې موجوده حالت باندې ښکاري کې اوس لږ خوشاله نه ښکاري. سفر چې کوم د پاکستان پلاوي کړی و کابل ته د تیر شنبې په ورځ باندې، نو هغه کې هم ټولې موضوع بنیادي، او دغه نه پس کېږي چې پاکستان دا اوس خپل نظر کې بدلون راوستي. او دا نن چې کوم رپورټ راغلی دی د دې چې موږ معلومات وکړو، نو دا څوره وړاندې دلته ځینې جورنالستان یو مهم شخصیت یو فوجي شخصیت سره د هغې غونډه شوې وه، ملاقات شوې وه، او دغه ځینې شیان هغه چارواکي بیا دوی سره شریک کړي دي، او د دغې بنیاد باندې دا رپورټونه نن چاپ شوي.
تاسو یادونه وکړه افغانستان ته د صادق خان په مشرۍ یو پلاوی وروستی تګ، پاکستانی چارواکو د دغه سفر په اړه څه ویلي نه دي ویلي، یا په پاکستان کې رسنیو په دې اړه باندې څه لیکنې کړي نه دي کړي؟
ګوره، اول هم خبردار دي پوسټ په پاکستان رسنیو کې یا پاکستانی چارواکي د افغانستان په تړاو باندې ډیر شیان اوس رسنیستي نه رسنیو سره نه شریکوي. د صادق سفر ته ګورو، پاکستان نه د سفر نه وړاندې اعلانیه خپره کړه، نه د سفر نه وروسته خپره کړه، او فقط صادق خپل ټویټ کړي وو، بیا د پاکستان سفیر په کابل کې ټویټ کړي وو. البته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه اعلانیه را ده، عمر داوودزی چې هغه د صادق دغه په بلنه باندې ورغلی وو، هغوی هلته خبرې وکړې رسنیو سره. نو افغانستان نه خو څه ناڅه شیان راغلي دي، البته پاکستانیان خاموش په ډېر ډېر شیان نه ورکړي. رسمي د پاکستان ډېر شیان د افغانستان په اړه باندې هغه پټ وي، هغه کار نه کېږي، دلته رسنۍ هم هغه رنګې باسونه نه کېږي. البته نن چې دا کوم خبر ما وویل دا چرچ شوی دی، او دې ته یو فوریجم ورکړی شوی دی چې طالبان ته به پاکستان یو سخت میسج ورکړي دا کمپلای کړي، یو نن دا یو سبا دی.
د ازادي راډیو د مشال راډیو خبریال طاهر خان په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه وه رامنځته شوې.
قدمونه اخیستل شوي دي په دغه وروستیو واته میاشتو کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابطو د شل کلو پخوا سره قابل د مقایسې نه ده. د باور فضا تر ډېره حده پورې ایجاد شوې ده. موږ غواړو دې کې نور هم قدمونه واخلو. نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو. نو په هماغه اندازې سره موږ توقع دا ده چې دې کې د طالبانو په تشویق کې، د دوی په ترغیب کې، په دې چې د سلو پروسه کې معنادار نقش ولري، او خشونتونه کم کړي، دې کې پاکستان رول محسوس ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل له دې کبله چې د غږ کیفیت ښه نه و بخښنه غواړو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، تمه ده سبا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته لاړ شي، او دا پلاوی به په قطر کې له طالبانو سره پر خبرو سربېره دغه راز په دوحه کې د افغانستان د سولې له پلاوي سره هم د افغان سولې په موضوع خبرې وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي په افغانستان کې هیڅ لوری نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرونی له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړه. ویل چې له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي له دې هیواده د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یوه تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي، او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه بولي.
has an interest in
په افغانستان کې په بل تازه کورونی جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل ستا دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی، خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر بیا هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحي عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې د غوی داتمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسې د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسې په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسي مشروعیت لري؟
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیلابیلې څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني او حکومت یې په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. مخکې مو د افغانستان د سیاسي چارو له پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه دا پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. آیا په رښتیا هم له نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سراج دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت په څنګ کې درېږي کوم چون ګډې پاندې کېږي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځای پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نښه خاطره نه لري. هېڅ ځلم پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کیږي نګ دی او جګړې ته دوام او ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوا چپلې به تامن پاتې کړي، خدای نه خواسته چې وضعیت به تامن پاتې شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوا چپلې چې یو به د طالبانو جبهه او بل به د دولت جبهه، دا دوا چپلې به شروع جنگ وکړي سره لکه چې په تیرو کلو کې سره کړی دي. څه ته به زه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ایدیولوژیک او فکري جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به شي یو ټوکر کاری په دمانه چې په واکې چې امریکا کومه په ډیولپ 5000 نفر او د څه مافکت په درلوده یعنی په اوځي په شارت کې اخرې په شارت په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرستې باندې طالبان یې په سر ټیټ کی د ما باور دا د تبلیغاتي بحث نه دی، دا اضافي بحث نه دی. طالبانو خپل حکومت له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کوم عملي اړخ زه نه وینم.
د سیاسي او حقوقي چارو د نظر خاوند نصرالله ستانکزی و. راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوریه غوی د اتمې په مناسبت اعلان وکړ چې د دې وخت را رسیدلې چې طالبان له تیر تاریخ نه پیل هم د هیواد راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي هدفونه د مشارکت ملي او دیموکراتیک بهیر له لارې تعقیب کړي. نن چهارشنبه د غوی اتمه د افغان مجاهدینو د بری له 9 کلیزې سره برابر ده. نور په دې رپورت کې
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ او کابل ته د دوی داخليدل تیر کلونه به د غورس په کابل ولایتونو کې په ځانګړي مراسم سره نمانځل کېده. خو روان کال خبره یوازې د اعلامیو تر بریده وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوای د اتمې نیټې په مناسبت اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه په الهام د هیواد د راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي موخې د مشارکت ملي ډیموکراتیکو بهیرونو او د خلکو د رایتو د مراجعې له لارې تعقیب کړي. د غلامی چې د چهارشنبه په ورځ له ارګ خبره سوي پکې راغلي د جهاد بدیالیتوب د ملي یووالي ښکارندوی دی. خو له جهاد وروسته خلکو سخت ورځې تیرې کړې چې د جهاد خوږوالی په ترخو بدل کړ. په اعلامیه کې راغلي د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته افغانستان او نړۍ د افغانستان د بیا رغونې او همکاریو زرین فرصت له لاسه ورکړ او دا د دې لامل سو چې افغانستان له سیاسي امنیتي او ټولنیز کړکېچ سره مخ سي او د زیات وخت لپاره په نړیواله انزوا کې پاتې سي. خو عام خلک په دې اړه ویشلي نظرونه لري. حلیمه پوپلزی او ظفر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې مجاهدین رالل زموږ هیواد یې د شورویانو له ظلم و ستم زموږ مسکین خلک یې د غوډې د ظلمونو نه خلاص کړل.
په خواشنۍ سره کله چې روز د افغانستان وته مجاهدین یو بل سره په جنگ کې یو بل سره جنگ وکړ او دا جهاد بلکې نه دا جهاد د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او نه د چې د خدای رضا لپاره.
که څه هم د ارګ په اعلامیو کې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته لا ترخو تجربو یادونه سوي خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو له بریالیتوب سره که څه هم یرغلګرو هیوادونو پورې تړلیو ډلو هڅه وکړه چې افغانستان یو ځل بیا په مستقیم ډول په بهرنیو پورې وتړي خو په وړاندې د مجاهدینو درېدو دا ثابته کړه چې د دغه ملت برخلیک یوازې د دوی په لاس کې دی. ملي مصالحې عالي شورا په دې اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو بریا په نړۍ او سیمه کې د تعاملاتو تازه دروازه پرانیسته او د هیواد راتلونکي ته یې خلک هیلمند کړل. د 1991 لمریز کال په سور میاشت کې د مجاهدینو ډلو کابل ته په ننوتلو سره د نجیب الله حکومت نسکور کړ. د افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې 9 کاله په تیرېدلو سره لا هم په دغه هیواد کې جګړې روانې دي. خو د سیمې او نړۍ په کچه د دې جګړې د ختمولو لپاره هم هڅې تیزې شوي. د افغانستان خلک هیله لري چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې یو پایله ورکړي. سوله دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو ځل بیا دغه هیواد د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد د راتلونکي په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پراختیایي بانک په روان او 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. نور په دې راپورت کې
د آسیا پراختیایي بانک د یو نوي راپور په خپرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیلابیلو ستونزو له کبله منفي 15 وه. خو وړاندوینه کوي چې روان کال به 3 او په 2022 کال کې به 4% ته لوړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفي اغېز اسلام لونه د کورونا وایرس خپرېدل سیاسي بې ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس نریندرا سنگھ روک څه هم د افغانستان اقتصادي ودې ته هیله مند دی خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونه ګواښونه په ځینو لرو پرتو او نامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغېز کولای سي.
آسیا پراختیایي بانک دغه شاروایي په دې هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3% و خو په 2020 کال کې دا کچه 15.6% ته رسیږي. خو د دې بانک له قوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم 10% و. مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایرس له کبله پولي وتړل شوې او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، دا حالت 14.6% ته ورسید. خو آسیا پراختیا بانک وړاندوینه کوي چې روانه او راتلونکی کال به د خوراکي موادو په واردېدو او تولید سره دا کچه 15-30% ته راټیټه شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هېواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
ولی مشروط پر دې ده که چیرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، نامي زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناکام وتل دي. که دا منفي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولی که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د لیتیر په پرتله رشد وکړي.
خو له دې ټولو سره سره آسیا پراختیایي بانک ډاډ ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلانو په خبره د کووید-19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هېواد سک او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. په نورو ولایتونو کې دغه ازموینه وروسته اخیستل کیږي.
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 15 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نورو 8 ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 15 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انسان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډېره وه، ډېره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه، او استادان په خپل وخت راغلل او پروسې دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه
قدسیه یم د بامیان اوسیدونکې. سږ کال مې د کانکور لپاره زیات درس ولوستی، ښه ازموینه مې ورکړه، لږ سوالونه رانه پاتې شول. تمه لرم چې د خپلې خوښې انتخاب ته بریالی شم.
د
ازموینو ملي ادارې عمومي رئیس پوهان عبدالقادر خاموش د چهار شنبې په ورځ وویل چې د روان کال ازموینه به د نورو کلونو په پرتله له پخوندي او شفاف ډول واخیستل سي. د کانکور ازموینې په دې لومړي پړاو کې شاوخوا 8000 د 12 ټولګیو فارغانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو بنسټونو لپاره رقابتونه کوي. په پام کې ده چې سکل په کانکور ازموینه کې په ټولیز ډول څه باندې 200,000 تنه د 12 ټولګیو فارغان ګډون وکړي چې له دې شمېر څخه شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
او د همدې رواني خبري مجلې ورستۍ موضوع نړیواله موضوع په واشنگتن کې میشته د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې د هغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي. خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي، د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خرابیت شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیه کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیه کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هم هغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځایناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک هڅې پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسوګوینیا بیا له 2000 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوی دی.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم. خو بل خبری مجله د ازادي رادیو ورسته زمو همکار جاوید نعیمی مختوری